په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د دفاعي او کورونوي چارو کمیسیونونه وایي د امریکا لخوا د مالي مرستو احتمالي کمول به د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز وکړي. د خبرونه په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
پاسر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. په افغانستان کې د کورونا وایروس د شنوري مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لاند وخت کې د وایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لاسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. او د بشري حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي چې امریکا د پر ایران اقتصادي بندیزونه راکم کړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د کورونا وایروس ډیر مثبت پیښې ثبت شوې دي. ډیر نورې مثبت پیښې البته. د افغانستان د امنیت وزارت وایي وروستۍ مثبت پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې. دغه وزارت ویاند وحید الله معیار نن ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې ټولې مثبت پیښې تر شپې ته اوښتې دي. نو موري خبرداري ورکړ چې د کابل شهر هیڅ سیمه خوندي نه ده.
ټول په کابل کې یو څه د پیښې دي مثبت په مجموع کې او شپږ سوه پنځلس واقعې مشکوکې په کابل کې تست شوي دي. په ټول ځای د کابل کې ویروس شته، په ټولو ځای کې شته. داسې که هره نایه یې وایه په کې واقعات شته، نو په دې خاطر احتیاط ټولو ته لازم ده. کابل هېڅ ځای مسؤول نه ده، ځکه ویروس په گردش کې ده، باید لازمه احتیاطات وشي.
د امیر روغتیا وزارت معلوماتو پر اساس د نویو پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 318 ته ورسېدې. د تورخم له لارې له پاکستان څخه د افغان مسافرو د راستنېدو لړۍ نن دوشنبه سهار 9:30 بجې پیل شوه. د ننګرهار چارواکو په خبره په راستنېدونکو مسافر ترتیبي څېړنو وروسته ځنګړي مرکز ته لېږدول کیږي چې هلته به له 14 تر 18 ورځو په قرنټین کې وي. د تورخم شاروال راحت ګل زیارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول درې زره تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
د شغلی زیارمل په خبره د راستنیدونکو مسافرو د قرنټین لپاره شوزو نارینه و د کورونا مشکوکو کسانو او نورو داخله او جرایي ناروغانو وضعیت ته پکتو جلا جلا ځایونه په پام کې نیول شوی دي. د یادونې وړ ده چې په ننګرهار کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پیښې شته. د دوو نورو د ازموینې پایله تر اوسه معلومې نه دي. اخو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لاند وخت کې د اوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي رادیو ته وویل چې د دې منرالونو د استخراج پروسه لاند مهاله ده او په دې توګه افغان حکومت کولای شي چې کورنی اواید لوړ او پر بهرنیو مرستو اتکا راکم کړي.
دا لس منرال دي چې په لند وخت کې مونږ ته اواید راکول شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې، او د دې لپاره ضرورت ده چې هغه پروسی چې په نور معدنونو کې یا په نور قراردادونو کې لکه دریو کالونو تر شپږ کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي، مونږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو.
دا اقدام داسې مهال کېږي چې متحده ایالاتو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکېچ د دوام له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمولو پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د بشري حقوقو د تر نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ پر امریکا غږ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي او دغه هیواد ته له مجازات معاف موادو د لیږد جواز وغځوي. څو ډاډمنه کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشري مرستو څخه برخمن کېږي. د غوښتنه نن د اپریل شپږمه داسې مهال شوې چې په خپله تهران او هم یو شمېر نورو هیوادونو ورته غوښتنې کړي. په دغو بندیزونو کې د ایران د تیلو عایدات بند شوي او اقتصادي ضربه لیدلې ده. د امریکا ولسمشر ایران ته د بشري مرستو د ورکولو وړاندیز کړی و، خو ایراني چارواکو هغه وړاندیز رد کړ او وایي که واشنگټن د مرستې نیت لري نو پر ایران دې بندیزونه لرې کړي. ایران له هغو هیوادونو دی چې کرونا وایروس ډیر ځپلی دی. د رسمي شمیرو له مخې په دغه هیواد کې تر 6000 ډیر کسان په دې ویروس اخته شوي او څه باندې 3200 له همدې ویروسه مړه شوي دي. یو شمېر متخصصین او منتقدین ګمان کوي چې ښایي شمېرې تر دې ډېرې وي. د امریکا متحده ایالاتو په روسیې کې د خپلو هغو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کرونا ویروس له کبله هلته ایسار دي. په روسیې کې د امریکا سفارت ویاندي رابیکا روز د اپریل پر 15 پر ټویټر لیکل و چې دا الوتنې به د اپریل پر 9 پیل سي او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد هم لري کولی سي چې د پالوتکه کې د سیټ د موجودیت په صورت کې انتقال سي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ سي باید په آنلاین ډول ځانونه رجستر کړي او ټکټونه ځان ته واخلي. سفارت خبرداری ورکوي چې د چارټر الوتکو د ټکټونو بیه به تر عادي ټکټونو ډېره لوړه وي. او د نیویارک په ژوبڼ کې د یو پړانګ د کرونا ویروس ازموینه مثبته وخته. دا په امریکا کې لومړنی ځل دی چې په یو ژوي کې د کرونا ویروس مثبته پیښه ثبتېږي. د یاد ژوبڼ مسؤلین وایي ګمان کېږي له دې پړانګ سره هغه کس تماس نیولی وي چې په کرونا ویروس اخته و خو علایم یې نه و ښکاره سوي. شپږ نور پړانګان او زمریان په دې ژوبڼ کې ناروغان دي خو د کرونا ویروس ازموینې نتایج یې تر اوسه نه دي خپره سوي. یو امریکایي ویترنر جین رونی وایي تر اوسه داسې نښې نشته چې وښيي دا ناروغي برعکس له حیوان څخه انسان تا انتقال دایسی. دا خبرونه پای
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د ولسی جرګې ځینی استازي وایي د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز وکړي.
دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله با حل اختلافات خود و رسیدن به یک اجماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
د پوځ یو پخوانی جنرال له حکومتي چارواکو غواړي چې په خپلو کې روان سیاسي بحرانونه ختم کړي.
مزارز دا دوه جمهوریتونه جوړ کړي دي. دې ته ورسو چې په دې مملکت کې خلک اولو کرونا نه مړي بیا له جنګ مړي. سیاسي تاسو ته څوکۍ باندې دعوه ده. قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري.
د کانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د عوایدو د ترلاسه کولو په هدف پر لسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي.
هدف مو دا دی چې مونږ په دې برخه کې د پروسی زر پیل کو ترڅو مونږ عوایدو ته لاسرسی ولرو.
په بهرنۍ موضوعات کې اوري چې په امریکا کې د کورونا وایرس له کبله الوتنې کمی سوي دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د هر ماشوم لپاره سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه. د ولسی جرګې د دفاعي او کورونایي چارو کمیسیونونو مسؤلان او ځینې غړي وایي چې د امریکا لخوا د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان امنیتي بنسټونو پر فعالیت اغیز ولري. دوی ټینګار کوي که افغان سیاستوال سیاسي اختلافات حل نه کړي، امنیتي او دفاعي ځواکونه او خلک به ستونزې ګالي. نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې.
افغان حکومت په دې اړه که امریکا خپل یو میلیارد ډالر مرسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې کم کړي، اغیز به یې څه وي؟ څنوي خو د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او کورنۍ چارو کمیسیونونو مسولین او یو شمېر غړي وایي د امریکا له لوري د مرستو احتمالي کمول به د افغانستان د امنیتي بنسټونو پر فعالیت خپل اغیز ولري. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې رویټرز خبري اژانس د یو شمېر امریکایي سناتورانو د دستیارانو او پخوانیو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې له افغانستان سره د امریکا له لوري د یو میلیارد ډالرو مرستو کمولو تیرای برخبه د دغه هیواد امنیتی بودجې وی. د ولسی جرګې د کورنۍ چارو کمیسیون مرستیال محمد عارف رحمانی د دوشمې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په کار د چې وضعیت او د مرستو د راکمېدو اغېز ته پکتو افغان سیاسون خپل منځي اختلافات حل کړي.
در صورتی که ای بودجه واقعا کاسته شوه ما در فصل جنگ
که چیرې دغه بودجه پرشته کم شي مونږ به تر لس یا دولس ورځې وروسته کله چې د طالبانو د تریاکو د ټولولو فصل خلاصېږي له دغه ډلې سره په پراخ ډول جګړه کې ښکېلېږو او مونږ به له زیاتې ځپنې سره مخ شو. نو د دغو مرستو کمېدل به د افغانستان پر امنیتي برخې ډېر ستر ګوزار وي. نو زموږ هیله دا ده چې امریکایي چارواکي او افغان سیاسیون په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله خپل اختلافات حل او مونږ دې د نړیوالو له غبرګونونو سره نه مخ کوي.
اجتماع ملی و یک وحدت ملی ما را در برابر عملکرد جامعه جهانی قرار نده.
خغلی رحمانی وای دا محل هم افغان امنیتی او دفاعی ځواکونه په جدي ډول د مالی منابعو له کمښت سره مخ دي او سیاستوال دي د غستونزو لا پراخیدو ته زمینه نه برابروي. رویټرز خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د اپریل 15مه یعنی د وری په لسمه د درې امریکایي سناتورانو د دستیارانو او چارواکو له خولې لیکلي دي چې دا مرستې به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ځانګړې سوې بودجې او پیسو څخه کمیږي. د موضوع حساسیت ته په کتو په راپور کې د سناتورانو د دستیارانو او چارواکو نومونه نه دي اخیستل سوي. د یو سناتور دستیار ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته ویلي دي دا یو میلیارد ډالر به د هغه 4.2 میلیارد ډالرو څخه کمیږي چې هر کال د افغانستان پوځ او پولیسو د معاش، خوراک، تیل، تجهیز او زیربناو لپاره ورکول کیږي. د یو بل سناتور دستیار ویلي د امنیتي ځواکونو د بودجې څخه د پیسو کمول د امریکا د ملي ګټو خلاف نظر دی. د کانګرس یو تحقیقاتي راپور چې د مارچ په 11مه خپور شوی وایي کانګرس د 2002 څخه تر 2019 کال پورې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو لپاره 8.4 میلیارد ډالر تصویب کړي دي. د امریکا یو بل پخوانی پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی ویلي دي دا یو میلیارد ډالر یوازې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرسته کېدونکو پیسو څخه کمیدای سي. له دې سره د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون غړی ابرار الله مراد هم وایي چې کله مرستې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودجې کمیږي اغیز به یې نیغ په نیغه پر افغان ځواکونو او په ټوله کې په خلکو او نظام محسوس وي.
دا یو میلیارد ډالر موږ ته بل پر زده د حکومتونو نه کم شي او دا سار ته زمونږ عسکر ته ډوډۍ نه رسیږي، موټر رینجر هم تیر نه لري، مشکلات او ستونزې پیدا کیږي. دا واقعا موږ دپاره دی ملت دپاره بلکې د نظام ستونزه ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو اړوندو حکومتي بنسټونو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د افغانستان سره د امریکا له مرستو د 1 میلیارد ډالرو د کمولو اعلان وروسته د هغې وسه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته په خپل وروستي سفر کې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ په جوړجاړي کولو کې پاتې راغی، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وړاندې ویلي دا اعلان مشروط دی او هڅه کیږي چې د خبرو له لارې حل سي. ښاغلي غنی دا هم ویلي چې که دا مرسته کمه هم سي د افغانستان په کلیدي برخو به اغیز ونه لري. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
بلخو د پاوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي کچري امریکا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له بودیجې 1 میلیارد ډالر کم کړي دا به د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي ناوړه تاثیر وکړي. شغلي امرخیل فیروزی عزیزی ته په مرکه کې وویل
موږ امنیتي دفاعي قوتونه لرو، د خوراک ګوره، د لباس ګوره، د مرمۍ ګوره، د مثلا روحاني او معرقات شیان ته دستور چې اوس یې دا پیسې په کار لري، دا خوب نه دي. بدبختي دا ده چې موږ دغه سیاستمدار چې ورته وګورئ دا سیاستمداران دا دوه جمهوریتونه جوړ کړي دي. دې ورته ورته وایي چې په دې مملکت کې خلک اولو کرونا نه مړي، بیا له جنګ مړي، بیا د تاسو په چوکۍ باندې دا وه، قانون ته احترام نه لري، اصول ته احترام نه لري، هیڅ څه نه لري، فقط رایه وړه د خارجي پیسې دي ما په جیب کې راواچو چې زه اولادونه په ماړوسو دا نور مملکت کې وګوره که څه وي هېڅ مهمه نه ده. دا یوه خبره. دویم خبره دا ده چې د دغه وضعیت او طبعاً مخالفین استفاده کوي.
امرخیل صاحب، د تاسو غوښتنه څه ده؟ د حکومت دوه
سیاستمدارانه ټول په دغه یو جمهوریت باندې راټول، مشترک حکومت جوړ کړه چې هم د طالب په مقابل کې یو قوت واقع شي، هم په خبرو کې د لاس بری پیدا کړه، هم په جګړه کې لاس بری پیدا کړه. په غیر دې صورت باندې هماغه حالت یو چې بیا په 15 کلونو کې تکرار شي، چې یو وخت به کولاب منډې ولې، بل په پاکستان باندې منډې ولې، ملت یې پریښی او په ځای باندې دوی ځانونه هلته ورسول. دا حالت بیا په افغانستان کې تکرارېږي که دوی نه پوهېږي.
امرخیل صاحب، که تاسو راته ووایئ څه فکر کوئ، دا اوس امریکا دا فشار راوستی ده او غواړي له خپلو مرستو نه 1 میلیارد امریکایي ډالر کم کا، دا به په افغان حکومت باندې خصوصا په دې دوه سیاستمدارانو باندې به فشار راوړي که نه؟
واضح خبر ده، خلک باید فشار پرې راوړي. او د زموږ بدبختي په دې کې ده چې دغه یو ګروپ نه ده توپک سالاران، دا توپک سالاران فقط داسې دي چې دغه ته ناستې چې له چال طریقه د خپل جیب ډکه څوک ورته پیسې ورکړه چې دغه په نفه کار وکړه. دلته خو بدبختي ته نه دي، د دوه نه ده، بدبختي خو د نورو راوړې ده، دا توپک سالارانو راوړې چې دا مخکې نارې ولې انتخابات نه کې یو بیا ویلې ماکت حکومت. په دې خاطر دوی اعتماد امریکا نه په لاس نه دراوه اعتماد اوس امریکا په دې اعتماد نه لري وایي چې دا د خلک نه دي سره او سره دوستي وکړي او سره دین حتی اعتماد اوس په طالب باندې د نسبت دوی ته طالبان خپل وایي چې موږ د امریکا منافع ساتو
که چیرې افغان حکومت خصوصا ډاکټر عبدالله او ډاکټر اشرف غنی جوړ جوړای ونکه او د امریکا لوري دغه فشارونه عملی بڼه خپل کا یعنی په دې معنی چې هغوی خپل مرستې لا نورې هم کمی کی نو فکر کوي چې افغانستان به وروستی هغه یا د افغانستان برخلیک به څنګه کیږي؟
افغانستان برخلیک داسې کیږي چې د امنیتي دفاعي قوتونه تقسیمیږي وخت چې دوی سره تقسیم شوه د دوی په مابین کې جګړه پیدا شوه طالب راځي نیسې بچونې سره ډېر په اسانۍ
د پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وو. راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د ورستیو ملکی وژنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان د ملکی مرګ ژوبلې دوام د اندېښنې وړ بولي. نور حل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تازه په میدان وردګ ولایت کې امنیتي ځواکونو ملکیان په نخښه کړي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح الله فرهنګ د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ملکی افراد آسیب ورسیده. مو که نگرانیو له حکومت نه والو چی عاملین باید شناسایی شی او به محکمه معرفی شی تر تو چی قانون او عدالت د جګړې د قربانیان لپاره تامین شي.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لخکیل خو غوښتي چې د خاریانو ژوند ته په پام لرنه عام خلک او عمومي او غیر پوزي ځایونه په نخښه نکړي. د دغه کمیسیون په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې دوه ورځې مخکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ د هاشم خیلو په کلي کې د دولتي ځواکونو د هوان یوې ګولۍ یو کس وژلی او یوه ښځه او دوه ماشومې نجونې ټپیانې کړي دي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د دې ولایت د چک ولسوالۍ په پنه کلي کې هم د هوان د ګولۍ له لګېدو سره یوه ښځه وژل شوې او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د 1390 کال د هود په میاشت کې هم د سید آباد ولسوالۍ د دواب او ګلیخیلو په کلیو کې د دولتي ځواکونو لخوا د هوان د مرمیو د توغولو له امله دوه ښځې وژل شوي او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د دفاع د وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په جګړو او نښتو کې باید د ملکیانو خوندیتوب ته پام وشي. لدې ډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
دولت مقامیتونه ډېر دي د جګړې په جریان کې د ولس د خلکو د ساتنې په موخه باندې په دې خاطر چې دولت ترلونکی د مقرراتو قوانینو اصولو او کړنلارې دي په دې لحاظ باندې مسؤلیت هم ډېر دي.
دا په داسې حال کې ده چې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سرچینو په وینا د 2009 نه تر 2019 کال پورې د شپږ اتیا زرو زیات ملکی کسان وژل شوي دي. د دغه کمیسیون د شمیرو له مخې یوازې په 2019 کال کې 2018 ملکیان وژل شوي او 1955 ټپیان شوي دي.
ومردل چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د وروستیو ملکي وژنو د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوي. ځینې په پوځي کارپوهان وایي حکومت باید د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په لنډ وخت کې د عوایدو د ترلاسه کولو په مقصد پر لاسو منرالونو د کار د پلان خبر ورکوي. دا اقدام داسې وخت کې چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د سیاسي کړکیچ د دوام له کبله د یو میلیارد ډالر مرستې د کمولو او پر نورو مرستو د بیا غور ګواښ کړی دی. د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مطفی ازادي راډیو ته وویل د دغو منرالونو د استخراج پروسه لنډمهاله ده او په دې توګه افغان حکومت کولی سي چې کورني عواید لوړ او پر بهرنیو مرستو اتکارا کم کړي. ښاغلی مطفی له احمد تکل سره د مرکې پیل کې د دې اقدام پر اهداف رڼا اچوي.
دا لس منرال دي چې په لنډ وخت کې مونږ ته اواید راکولی شي. مونږ غواړو چې دا سکتور مبدل کړو په یو عایداتي سکتور باندې او د دې لپاره ضرور دا ده چې هغه پروسی چې په نورو معدنونو کې یا په نورو قراردادونو کې لکه دریو کالونو تر شپږ کالو پورې اکتشاف ته اړتیا وي مونږ غواړو چې دغه اکتشافي پروژې را لنډې کړو. کوم برخه کې چې مونږ کولی شو دا مرکه یعنې کوم منرالونه چې مونږ کولی شو په نښه کړو
دغه پروژې کومې دي؟ متفصل
عمدتاً مونگا په 1999 کال کې د مادن او هایدروکاربن برخې پروژې مشخصه کړې وې چې په هغه کې مونږ زیاتره اعلان ته ورکړلې چې ساختماني مواد هم په هغه کې شامل وو. دغه لس منرالونه چې اوس مهال مونږ مشخصه کړي دي کې صنعتي منرالونه دي لکه تالک دي، مرمر دي، کرومایت دي، نفرایت دي، مالګه ده، همداشان نور چې مشخصه شوي دي. هدف مو د دې منرالونو مشخصه کېدو دا ده چې مونږ هغه اکتشافي پروسه د دې کمه اړتیا لري دي ته، او همچنان هدف مو دا ده چې مونږ په دې برخه کې دا پروسی زر پیل کو ترڅو مونږ وایته ته لاسرسی پیدا کړو. زمونږ
د دې اړتیا متفق صاحب یو ناڅاپه څنګه پیدا شو چې په لنډه موده کې حکومت د عوایدو په لټه کې شو؟ اړتیا یې څه وه؟
اصلا موضوع دا چې د افغانستان حکومت د منابعو د مدیریت لپاره او کلنه ستراتیژي او تګلاره لري. په هغې کې مونږ د دې سکتور نه د منظمه عوایدو راټولولو لپاره ټول میکانیزمونه مشخصه کړي. تاسو ته معلومه ده چې مونږ په مختلفو برخو کې ظرفیتونه لرو، په شمول د هایدروکاربن او نفتو برخو کې. تاسو ته شاید وایي چې په دې وروستیو کې زمونږ نفتي برخه کې هم نتایج چې ډېر مثبت او مطلوب وه. مونږ ځینې اکتشافي پروژې پیل کړې چې هغې نه ګاز عملا استخراج کړل شو. هدف مو دا دی چې په مجموع کې د افغانستان صنعتي استخراج سکتور د تګلارې په اساس معنی د دې ظرفیتونو نه مجبور یو چې ګټه واخلو، چې موږ عوایدو ته ضرورت لرو. افغانستان حکومت په خپلو عایداتي سرچینو باندې ډېر تمرکز کوي، خو اساسي مسله دا ده چې د قانونو قراردادونه د هایدروکاربن قرارداد پلن یا پستر کچې کوم قراردادونه چې دغه پلن وخت کې موږ ته عواید نه راوړي. موږ غواړو چې دغه لس منرالونه چې موږ ته چټک اقتصادي عواید راوړي په دې باندې غور کړی دی. په غټه کې د سکتور لپاره د ولیداده چې موږ د سکتور مبدل کړو په یاداتي سکتور باندې.
بله، او داسې اوازې هم شته چې د افغانستان حکومت د پروژو ته په دې خاطر لومړیتوب ورکړی چې په لنډه موده کې زیات عواید ترلاسه کړي تر څو د امریکا د تقریبا یو میلیارد ډالره مرستو د بندېدو خلا ډکه کړي. دا خبره رښتیا ده؟
ګورئ، تاسو معلومه ده چې نړۍ کې اقتصادونه چې کله پرمختګ کوي هغې لپاره عمدتاً د نړۍ ټول هیوادونه په بهرنۍ پانګونه باندې ډېر تمرکز لري، او بهرنۍ مستقیم پانګونه ته زمینه برابروي په مختلفو سکتورونو کې. افغانستان پوټینشیل او ظرفیت په صنعتي استخراجي سکتور کې لري، او موږ دا ظرفیت لرو چې بهرنۍ مستقیم پانګه اچونه په دې برخه کې جذب، او موږ دا هم ضرورت لرو چې نور په خارجي مرستو باندې متکي نه شو. موږ دا اړتیا لرو چې د خپلو ضرورتونو لپاره د خپل منابعو نه ګټه واخلو. اساسي مسله دا ده چې د سکتور د ظرفیت چې کوم ظرفیت لري له هغې نه اوسه پورې هغه متوقع عواید نه راځي. په دې خاطر معنی مونږ په دې وروستیو کې د انکشاف معدن د اداره چې رامنځته شوه، همداشان د سروې جیولوجي اداره، د نفتو ګازو د مدیریت لپاره دا اداره، او په مجموع کې د صنعتي استخراجي سکتور تګلاره په دې باندې تمرکز کوي چې مونږ نور په خارجي مرستو باندې متکي کېدلی نه شو. مونږ کولی شو له خپل منابعو نه عواید ترلاسه کړو.
د کانونو پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفی و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
کرونا وایرس د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې سوداګري هم اغیزمنه کړې ده. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ممتاز بنگش په راپور کې.
کرونا وایرس ټوله نړۍ کې پر زیاتېدو دی او د ټولنې هر طبقه اغیزمنه کړې. په دې خلکو کې دوکانداران او تاجران هم شامل دي، ځکه چې د وایرس مخنیوي لپاره بازارونه، دوکانونه او سوداګري مرکزونه تړل شوي چې دوکانداران او د دوی سره تړلي خلک ترنه اغیزمن شوي. د کوهاټ ډیویژن دوکانداران وایي چې کرونا وایرس له وجې کاروبار ډېر زیات اغیزمن شوی، چې ورسره دوکانداران د مالي مشکلاتو ښکار دي. تاجرانو د اتحادیې مرکزي اګزیکټیو غړی ملک منصور خان بنګش وایي چې دوکانونه تړل کېدو سره د دوکاندارانو مصارفو کموالی نه راځي، ولی کاروبار یې په ټپه ولاړ دی. نو ښکاره خبره ده چې مالی ستونزې به یې زیاتېږي.
یو خو کرایه وي، هغې نه علاوه کوم ډیلی ویجز او منتھلی هغه باندې کوم ملازمین وي، نو هغو ایکسپینډیچر هم وي. بیا هغې نه علاوه گیس، بجلی، او بیا بچو سکول فیسونو، او بیا کور اخراجات دا دی هغه آواز دا چې کوم سمال ٹریڈرز دی چې هغه ڈیلی هغه باندې چې کوم دا کاروبار کوي اور خپل کور دے پر ګټ وړي اور ڈیلی اور ماہانہ چې کوم خرچی دی پورا کوي نو هغه دکان بندیدن سره چې کوم دا د عام تاجر چې کوم دا هغه ډیر زیات پریشان ده.
نو موړې زیاتوي د دکاندارانو یا د ستونزې کمولو لپاره باید حکومت صنعتکارو په څیر دکاندارانو سره هم مالی مرستې وکړي. د کوهات سوداګری اتحادی یو بل مشر امیر خان اپریدی وایي څنګه چې د ضروری خوراکي توکو دکانونه او بیکریان خلاصې دي باید حکومت دې په بازارونو کې حفاظتي انتظاماتو نه وروسته نورو دکاندارانو ته هم هر ورځ څو ساعته پورې دکانونه پرانیستلو اجازه ورکړي.
دا لاک ډاون سلسله چې دا نور هم طویل کېدنو امکان ده نو دې لپاره بهتر حل دادا چې کوم سنټایز واک گیٹ واک تھرو گیټونه دي هغه دې په بازار کې لګول شي په بازار کې دې د اوبو ټینکې کې خول شي سنټایزر دې کې خول شي دې کې په تاجر برادری هم دو سره تعاون کوي په دو شینو کې او گاک مطلب د چاغه ته بد ترغیب ورکول شي چې تاسو لسونه وینځي تاسو ماسک لګوي او هغه نه بعد تاسو مطلب د شي هغه خریداري اجازت به ورکي.
زئی خبریال عبدالحیدر هم مشال ریډیو سره پر روانه موضوع وغږیده. ته وویل چې د بازار دکاندارانو غوښتنې پر ځای دي ځکه چې لاک ډاون یا یاد بندیز یوازې د کوهاټ ښار پورې محدود دی. کلو بندو او بازار نه بهر دکانونه خلاص دي. خلک اوس هم جماعتونو ته ورځي او د لوبو میدانونه هم آباد دي.
پابندی صرف اور صرف دا پا مین بازار کے دا سکولونا بندی اور نور چکم تگورے نو ہر یو شے آزاد دا کلو کے مشومان میدانونا آباد دی گلائی دی چھولی دی ہر سنا مشومانونا لگ دی اچ پا کے پابندی نشتا نا غشن دے چکم سینیٹائزر خلق استعمال ہی یا مسکون استعمال ہی اس نشتا دے کلی جوند مغشن دے دا لکا سنگے چے نن نا دوی میشت یا میشت پیلو.
د کوهاټ مرستیال ډیپټی کمشنر بشیر خان مشال ریډیو ته وویل چې په لنډ ورځو کې دا امکان ډیر کم دی چې بازارونه ټول ورځ یا څو ساعته پورې پرانیستلو اجازه ورکړي شي.
دا پروینشل ګورنمنت چې کم بین لګولې دی هغه په هر یو دکان باندې په هر یو مارکیټ باندې دی ایکسپټ په اسینشل آیټمز باندې نشته. نو اسینشل آیټمز یا سروې نان فوډ او نان فوډ آیټمز هغه دي چې هغه نه بغیر د انسان گزاره نشي کېدی لکه زمونږ د ډیلی روټین سیزونه چې کم دی فروٹس تھی سبزی دا یا دا سے نور دا خوراک سی زونا یا دا روٹین چکم نان فوڈ آئٹمز دی اغا ہم پر ایک رازی نو فی الحال اغا دے بل دا دی ڈیمانڈ پروینشل گورنمنٹ تا آل لڑی لگے لے شوی دی دا سے سو فیصلہ رازی اس پوری نشتا دی.
دا کورونا وائرس مخنیوی پا غرز دا حواد نور سیم پا چیر کو ہارڈ کے ہم لاک ڈاؤن دے دو کنونا ہوتلی او نور سو دا گری مرکزونا تلال شوی دا کنون یو سال سلور سال وقتم آمادہ عملی دا چلا مخی دا خلکو پا اجتماع او پا جمعتونو کے دا پینزو نزیات و کسانو پر موس کولو ہم بندیز دے. بلخوا په کوهاټ ډیویژن کې د کورونا وایرس ناروغانو شمیر څلوېښتو ته رسیدلی خو بیا هم د ښار نه بهر ډیر خلک په یادو بندیزونو عمل نه کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د امریکا هوایی شرکتونو د نیویارک شاره او نیو جرسی هوایی ډګرونو په الوتنو کې کموالی اعلان کړی. نیویارک ته په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. تفصیل له احمد تکل نه.
د امریکا هوایی شرکتونو پرون د اپریل په 15مه نیټه اعلان وکړ چې د نیویارک ښار جی اف کینیډي او لاګاردیا هوایی ډګرونو او د چیرمن نیوجرسي ایالت هوایی ډګر ته به خپلې الوتنې له پنج شنبې ورځې وروسته یوازې 1500 تر کمې کړي. د تیر کال په همدې میاشت کې د دریو هوایی ډګرونو ته د ورځې 201 الوتنې کېدې. یونایټډ ایرلاین یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې د هوایي ډګرونو ته الوتنې د ورځې له 1500 څخه 1200 تر کموي او جیټ بلو شرکت او سپیرټ ایرلاین هم د ډیرو الوتنو د ځنډولو خبر ورکړ. د امریکا هوایي شرکتونه په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې د کمښت له کبله له مالي ستونزو سره لاس ګریوان شوي دي او د کورونا وایرس د سرایت پر مهال یې له حکومت څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. نیویارک ته چې د امریکا تجارتي زړه او تر ټولو لوی ښار دی اوس په امریکا کې د کورونا وایرس د سرایت د مرکز په سترګه کتل کیږي. پرون د ورځې تر پایه دې ایالت د کورونا وایرس نږدې 1,30,000 سره مثبتې پیښې درلودې او په دې ناروغۍ 4,160 کسان مړه شوي دي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خلکو ته خبرداری ورکړی چې نیویارک ښار او څیرمه سیمو ته د ضروري حالاتو پرته سفر نه کوي. په همدې حال کې د امریکا حکومت وایي چې په روسیا کې د 13 امریکایي وګړو د انتقال لپاره ځنګړې یا چارتر الوتنې تنظیم کړې دي. په مسکو کې د امریکا د سفارت ویاندې ریبیکا روز پرون د اپریل په 15 نیټه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې دا الوتنې د پنځشنبه ورځې لپاره پلان شوې دي او که ځای وي هغه کسان هم په کې تلای شي چې په متحدو ایالاتو کې د دایمي استوګنې اسناد ولري. ویان دی ویلی دی چې دا الوتنې به د لندن په ترانزیت کې توقف وکړي او د امریکا له شپږو ایالتونو څخه یوه طبقه خلک رسوي. سفارت امریکایانو ته ویلی دی چې امریکا ته د ستنېدو لپاره باید نوملیکنه وکړي او ټکټ به پخپله اخلي. سفارت همدارس خبرداری ورکړی چې د ټکټونو بیه به د عادي الوتنو په پرتله ډېره زیاته وي. په نړۍ کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په بېلابېلو هیوادونو کې لسګونه زره خلک د الوتنو د ځنډېدو له کبله ایسار پاتې دي. متحدو ایالاتو او د نړۍ ډېرو هیوادونو د خپلو وګړو د انتقال لپاره الوتنې تنظیم کړې دي.
له دې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ.
په افغانستان کې د کورونا وایرس 13 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندز، فاریاب او دایکنډي کې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویاند وحید الله مایار نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې ټولې مثبتې پیښې تر شپېتو اوښتې دي. د امیر روغتیا وزارت معلوماتو پر اساس د نوې پیښو په ثبتېدو سره په دې هیواد کې د کورونا ټولې مثبتې پیښې 318 ته ورسېدې. د تورخم لاري له پاکستان څخه د افغان مسافر درستنېدو لړۍ نن دوشنبه سهار 9:30 بجې پیل شو. د ننګرهار چارواکو په خبره راستنېدونکو مسافر ترتیبي چیرونو وروسته ځنګړي مرکزونو ته لېږدول کیږي چې هلته بل څوار لسو تر 28 ورځې په قرنټین کې وي. د یادونه ورده چې په ننګرهار کې د کورونا وایرس دوه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي په تیرې وونه کې 240,000 تنه خوراکي توکي واته انتقال شوی دي. د ترانسپورت وزارت ویان اشرف حق شناس نن ازادي راډیو ته ویل چې د خوراکي او نور اړینو توکو انتقال په عادي ډول روان دی او تیرې وونه 2,000 تنه خوراکي مواد واته انتقال شوی چې له دې جمله 240,000 تنه خوراکي مواد او نور نفتی او ساختماني مواد دي. د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ پر امریکا ژغ کړی چې د ایران پر اقتصاد بندیزونه راکم کړي او دغه هیواد ته له مجازاتو معاف موادو د لیږد جواز وغځوي. څو ډاډمنه کړي چې ایران د رواني وبا سره د مبارزې پر مهال د بشری مرستو څخه برخمن دی. د غشتنه نن د اپریل 16 داسې مهال سوي چې په خپل تهران او هم یو شمیر نور هیوادونو وړاندې ورته غشتنه کړوي. د امریکا متحده ایالاتو په روسیې کې د خپلو هغو وګړو د انتقال تیاریانې نیولې چې د کورونا وایرس له کبله هلته ایسار دي. په روسیې کې د امریکا سفارت ویاندې ربیکا روز پر ټویټر لیکلی چې د الوتنې به د اپریل پر 9 پیل سي او زیاتوي هغه کسان چې په امریکا کې د اوږدمهاله اوسېدو قانوني اسناد هم لري کولای سي په دغو الوتکو کې انتقال سي. هغه کسان چې غواړي په دې الوتنو کې ولاړ سي باید په آنلاین ډول ځانونه راجستر کړي او ټکټونه ځان ته واخلي. او د نیویارک په ژوبڼ کې د یو پړنګ د کورونا وایرس آزموینه مثبته وخته. دا په امریکا کې لومړنی ځل دی چې په یوه ژبه کې د کورونا وایرس مثبته پیښه ثبتېږي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د تورخم لر د هغو افغانانو پر مخ پرانستل سوی چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې بند پاتې وو. د تورخم شاروال او پننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي انجینیر راحت ګل زیارمل اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل چې دغه لاره به تر دریو ورځو پرانستل وي.
تورخم لار پرانستل شو لمړني مسافرین راو وختل چې د لمړني جوپي د سکرینینګ نو وروسته د قرنټین کم ته ولګول شو.
دا دروازه تر څو ورځو پورې به همدغه سي خلاصه پاتې وي.
او اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي او د ورځې به زر زر تنه مسافرین یعنی چې ټول درې زر تنه مسافرین کې دا به تورخم ته راوړي.
په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبت پیښې موجود وي د سې کوم اټکل شته فکر کیږي؟
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین راوړي دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسي هم دا ده ځکه خو دوی ټول قرنټین کیږي. دا چې د کورونا وایرس اراز ولایم په 14 ورځو کې راڅرګندېږي نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنټین کیږي. ممکن په 14 ورځو کې که بچا کې اراز ولایم هغه به راخکاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. چې دلته شکمن وو پیژندل شي هغه د معاینې په خاطر د جلال آباد د تجرید وارد ته واستول شي. حتماً په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې موجودې دي. دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې، داسې موږ نشو ویلی چې په دوی کې به نه وي.
او بله مسله د قرنطین یادونه تاسو وکړه، یو اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنطین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنطین کیږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنطین کیږي که نه ټول په یو ډول په خیمو کې یو له بل سره یو ځای چول کیږي؟
ټول مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغوی کې د کورونا اراض او علائم موجود وي یا د سکرین په مهال د تبې هغه معلومه درجه تبه لري، دوی د جلال آباد تجرید وارد ته استول کیږي. دوی مستقیم روغتون ته لیږدول کیږي، دوی دلته په تورخم کې نه قرنطین کیږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې هلته د تداوی دپاره تللي، مثلا د ګردو ناروغ شو، د معدې ناروغ شو، دوی ته نور داخله ناروغان یا جرایي ناروغان د عملیاتونو دپاره تللي، دغه ناروغانو دپاره دلته موږ په تورخم کې د کلینیک وارډ لرو. دا د کلینیک وارډ ته لیږل کیږي ځکه چې دغه ناروغان ته 24 ساعته طبي خدمات باید هره شیبه مهیا وي.
د خبرونې وروستی راپور راخلو. په داسل کې چې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې تیر اونۍ غوښتنه وکړه چې په نړۍ کې د پراخ اور بند وسي، نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي په کور کې دننه د سولې غوښتنه وکړه. دا وروسته له هغې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر تګ راتګ محدودیت وضع سوی دی. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي له هیوادونو غوښتي چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال دي د ښځو خوندیتوب ته ځانګړی پام وکړي. انټونیو ګوترش په یوه اعلامیه او یوه ویډیویي پیغام کې چې په ګڼو ژبو خپره سوه، په کورو کې دننه د پراخ اوربند غوښتنه کړې ده. په دې پیغام کې د نړیوالو غوښتي چې د ویروس د خپرېدو پر مهال دي له تاوتریخوالي څخه د ښځو له ژغورلو پام نه اړوي. د ویلي د هغو ښځو او نجونو لپاره تر ټولو لوی تهدید په هغه ځای کې دی چې دوی باید پکښې تر بل هر ځای ډېرې خوندي وي، او هغه د دوی خپل کورونه دي. انټونیو ګوترش ویلي چې په تیرو څو اونیو کې اقتصادي او ټولنیز فشارونه ډېر سوي، او موږ پر نړیواله کچه په کورني تاوتریخوالي کې بیروونکی زیاتوالی لیدلی دی. انټونیو ګوترش په خپل پیغام کې ویل زله ټولو حکومتونو غواړم چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی دی د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې برخه وګرځوي. د کورونا ویروس له خپرېدو سره په نړۍ کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه سوه، او دا په داسې حال کې ده چې پر خلکو اقتصادي او ټولنیز فشارونه زیات سوي دي. خو د راپور له مخې د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې لا په نړۍ کې درېیمه برخه ښځې په خپل ژوند کې له یو نه بل ډول تاوتریخوالي سره مخامخ سوي وي. د روغتیا نړیوال سازمان د ښځو پر فزیکي او ذهني وضعیت د تاوتریخوالي ناوړه اغېز ښیي. راپور وایي هغه ښځې چې له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ وي، دوه چنده له دې امکان سره مخامخ وي چې کوچنۍ لرې کړي یا هم په ژور خپګان اخته سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي له ټولو هیوادونو غوښتي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په پلان کې دي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمولو ته هم ځای ورکړي. د ویل چې د جګړې له میدانه نیولې د خلکو تر کورو پورې باید په ټوله نړۍ کې تاوتریخوالي له منځه ولاړ سي. د وغوښتل چې په روغتیایي مرکزونو او خوراکي توکو په دوکانو کې دي داسې مرکزونه جوړ کړای سي چېرته چې ښځې په خوندي توګه د تاوتریخوالي پر ضد مرسته ترلاسه کړای سي. د دا اقدام داسې وباله په کورو کې سوله د نړۍ لپاره.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسایل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ستو څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي. پلار مې داسې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چارې کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور میندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیره.
نن په همدې اکل خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، ماشوم زمونږ د زړونو آرام، د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی او د انسانانو په منځ کې مینه ناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم ورسره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار یې ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه که ضرورت پوره نشي، ځان، کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده، دوه ورونه ستو څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته خشان اخلي، نه وکالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شیان در تخلی کور کې خوراک پوښاک چی؟
خوراک د لوبیا د شیان در تخلی.
او کالی څنګه؟
کالی صحیح در تناخلی.
غیر پلار دی بل څوک ماش نه لري؟
نه، موږ خو ټول وړو وړو یو. مور مې کار کوي په کور کې، پلار مې چې کته راوړي لوبیا د شیان پخوي.
خیر اوسې.
تم خیر اوسې.
روانشناسان هم په دې نظر دي چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی. په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې. په فایل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمیر کورنۍ ډېر اولادونه خوښوي.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه سه مسائل په افغانستان کې د دولت لخوا، د عامې روغتیا د وزارت لخوا، یا د کوم بل بنسټ لخوا، یا په ټوله کې په دودیز لحاظ هیڅ څه نشته. اما په نوره نړۍ کې لنیکه مرغه هلته پلان لري خلک، څومره اولاد باید ته راوړي، څو کاله وروسته یې باید راوړي، څه ډول یې درس ته رسیدګي وکړي، څه ډول یې نورو مسایلو ته رسیدګي وکړي. دغه پلان، دغه نظم او په اصطلاح اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته او زه فکر کوم دا یو علت ده. دویم، موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لویي ګو رالویي ګو او غټېږو. په دودیزه ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ، یا چا سره تربګنی لري، دښمنی لري، جنگ کوي، وهل کوي، ټکول کوي، او په دې خاطر تاسو ډېر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا ته که جنگ کې د حمله کېدله یا دښمنی کېدله یا دا وغه کېدل، بیا تاسو ډېر زمن ولرئ چې هغه تاسو سره جنگ وکړي. تاسو خواهئ په ډېرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کېږي. مثلا دیول یو خځه پنځه زمن راوړل، اوس د دبل یو خځم کوشش کوي پنځه زمن راوړي، او په دې سیالۍ کې وخت دې ته متوجه شي چې لاسته پنځه لس اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختۍ او ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د ډیرو بچو راوړل کومې ستونزې پیښولی شي؟
لپاره د مرغه باید وایم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کړي د اولادونو ساتنه او روزنه سختي. دویم، د اولادونو توقعات او هیلې او غوښتنې ډېری. د ښځې او مېړه ترمنځ، یا د خاوند او مېرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي یا په اصطلاح باندې وایم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېری، په ښه ډول نشي تربیه کېدلی. بل، دغه تفاهم او همغږي ورانۍ او ستونزې پیدا کوي. کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد یې ترنګلې کوي. او وروسته نور څه غواړم دا ونه وکم، هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده. متاسفانه د ډیرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کې دی نه.
بله استاد، په خپل په بشمانه باندې څومره بد اثر کولای سي؟ که څه هم تاسو په خپل خبر کې اشاره وکړه په کورنۍ کې چې ماشومان ډیر دي تبن دوی ته خپل حقونه نه رسیږي، ل رواني اړخه دوی څومره مړاوي کېدلی سي؟
دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي، سوء تفاهم پیدا کیږي، حسادتونه پیدا کیږي، تربګنۍ پیدا کیږي، محرومیت پیدا کوي، جنجالونه پیدا کیږي، عزت پیدا کوي، عقده پیدا کیږي، اوته نور مسائل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي.
بله، او پراتلونکی کې دغه ماشومان به څه ډول ماشومانی؟
متاسفانه د نورو هغو په څیر په سالم ډول، په منظم ډول، په ښو لارو او په ښو طریقو په ښه سبک روزل شوي دي. دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه ژور خفګانونه، جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډۍ یا اختلالونه پیدا کیږي.
یو شمېر کورنیو ته د ډېرو بچیو راوړل یو ډول افتخار ښکاري. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
دا کاملا یو کاذب افتخار ده، یو دروغی افتخار ده. او هغه خلق او هغه پلرونه او میندې چې اوس اولادونه ډېر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوه په ډېرو اولادو، هغه اوس پوهېږي چې د ډېرو اولادو جنجالونه، ستونزې، ودونه کول، درس او تعلیم ته رسیدګي کول، نفقې او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده اوس. او له دوی نه متاسفانه د ډېرو اولادو راوړل د دې لامل شول چې یو نیمې، یو دوه درې ترموتات سي، یو دوه درې په اصطلاح جنایتکاران سي، غلستي یا په اصطلاح سید رسیدګي ورته ونه کړي، او یا په اصطلاح په ټوله کې ځینې اروایي ستونزې راپې پیدا کړي.
بله، یو شمېر بیا په دې نظر دي چې دوی وایي چې که ډېر اولادونه ولري نو په راتلونکي کې باید د دوی هغه پام اصطلاح د لاس لکړه سي. آیا ډېر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولاد یې ښه وروزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ته ښه رسیدګي کېدی سي، کم اولاد ښه روزل کېدی سي، او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدی سي. اما یو مورد زه غواړم دا مې یادونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه دا هیله ډېره ونه لرو. یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه، موږ اولادونه د یو هدف لپاره لوی نه کړو چې ته بیا سبا ته ماته په درد وخوره. یعنی زه تا سره کوم، بیا سبا ته ما سره وکړه. موږ باید د خپل ژوند په اړه که اولادونه لرو که نه لرو باید خپل تدابیر ونیسو، خپل په اصطلاح پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کړو. او که اولادونه وکړو موږ باید خپله که بوډا سلو، که سپینسر یا سپینګیری سلو، موږ باید خاص پلانونه او برنامه ولرو موږ خپله. اما دا چې موږ بیا غواړو چې د اولادو په اوږو په آینده کې سپارو سو دا هم غلطه خبره ده. وایي چې ګڼې پیغمبر علیه السلام ویلي دي چې که موږ ډېر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ امت تیریږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکاره، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاقه، یو جنسي منحرف، یو بدکاره، یو بد اخلاقه، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې د هغه لپاره به یو ډېر بد امت وي او هغه به همیشه پدسی او بدی شرمیگی. نو بنا از ما هیله داده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو ترڅو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې هم د اوس د تاسو غږ اوري او هغوی ډیر بچی لري، د تاسو لارښوونه به غوته څه وي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد داده چې اوس هم چې ډیر اولادونه راوړي دي او وار له واره تیر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کړي، رسیدګي ورته ډیره کړي، کومک ورته ډیر کوي، لګښتونه په منځ کې مناسب کوي، ترمنځ عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوي، په منځ کې جنجالونه مه جوړوي. ډیر کوشش او ډیره هڅه وکړي چې نظر نورو میندو پلرو ته ډیره مینه وکړي، نظر نورو میندو پلرو ته ډیر وخت ورکړي، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړوند ډیر فکر وکړي او ډیر پام او دقت ورته وکړي چې صحیح او سالم مدیریت. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داده چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معرف وزارت ده، له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه، زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کړي هغه مدیریت او کنټرول.
دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چی است الله مال او ملګری.
The Lobo, the Maidana.
The image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو ملګرو ستړي مشي د لوبو ل میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ ووسی لکه څنګه چې تاسو خبره سید افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي په هدف په لویو او وړو ورزشي سیالیو باندې بندیزونه لګیدلې دي د همدې لامل درته د ورزش لډګر ډیر خبرونه نه لرو یوازې دا چې په افغانستان کې د غرختن یو شمیر لوبغاړي د هندوکاش د غرونو د دشت خونی په نوم لوړه څوکه چې 3500 متر لوړوالی لري ختلې دي دوی لس غرختون کې دي د لومړی ځل دی چې په افغانستان کې غرختون کې دومره لوړی څوکې ته پورته کیږي احمد رومل حیات چې دغه غرختون کو د ډلې مشر دی رسنیو ته ویلي چې د پروان ولایت په سالنګ سیمه کې د هندوکش غرونو ته ختلی نو موړي ویلي چې دې سفرې څباند یو شپه او یو ورځ نیولې چې بل اخره د دشتخونی څوکې ته چې 3500 متره لوړوالی لري رسیدلې دي خغلې حیات وایي چې د دې کار اصلي مو خدا ده چې د افغانستان طبيع کلا نړیوالو ته وخدل شي په هغه انزورونو کې چې دغه فدراسیون چارواکو لخوا رسنیو ته ورستول شوی ښکاري چې د غرختنی لوبغاړي په واورو کې د هندوکش غرونو ته پورته کیږي دغه غرونه د سمندر نه 3300 متره ارتفاع لري چې لوړی څوکی د کال په هر موسم کې په سپینو واورو پوښلی وي افغانستان کې غرختنه یو عام ورزش نه دی خو په دې وروستیو کې تر ډیره په خارونو کې خلک کوښښ کوي چې په خپلو رخصتې ورځو کې د خار چاپیره غرونو ته پورته شي او له دغه ورزش نه خوند واخلي زموږ غږ له ازادي رادیو نه واوري اوس به هم واوري چې د قرنټین په دې ماحول کې ورزشکاران کوم ډول ورزش وکړي آیا ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مثبت دی او داسې نورې پوښتنې په طبي لحاظ څېړو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی را سره همداسې به د ټلیفون پر لیکه دی ډاکټر صاحب ستړي مشي سر لدی چې حکومت په هر ډول ورزش بندیز لګولې دی خو ورزش د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره څومره مهم او واړین عمل دی
ډیر ښه تاسو وګورئ د دې په څنګ کې چې هغه سنیټیشن پاکوالی او تجرید او د دې په څنګ کې د وایروسي محیط څخه ځان ساتل ضرور دي لکن هغه مهمه معالجه او دوا درمل د کورونا وایروس البته چې لوړ مقاومت او ایمونیټی ده چې په دې حقله ورزش اکسرسایز او سپورت په دې کې ډیر رول لري تاسو وګورئ کرن سبا د کورونا ناروغي له امله په خارونو او بازارونو کې په کلپونو کې بندیز لګیدلې لکه زمونږ دوستان زمونږ هیوادوال کولای شي چې په خپل کورونو کې په یو سیف او محفوظ محیط کې دوی کولای شي چې اکسرسایز سپورت او تمرین وکړي لوي خوانه که دوی سپورت کوي د دوی په بدن کې سیراتونین او میلاتونین هورمون افرازيږي چې دا البته د بدن د مقاومت او د خوښۍ لامل کیږي او د دې په څنګ کې اندورفین هورمون افرازيږي چې د بدن دردونه لمنځوړي او ګروت هورمون افرازيږي او لیپولایټیک هورمونونه چې لوی خونه هغه میتابولیک فعالیتونه د هضمي سیستم پر مخ بیایي او لوبلې خونه هغه لیپید او شحم اواز د بدن کې لیست کوي او ای ټی پی او انرژي جوړيږي یعنی د سپورت په ذریعہ باندې مونږ کولای شو چې د بدن مقاومت لوړ بوزو چې په نتیجه کې البته ټول بدن ته انساجو ته او بون میرو یا د هډوکو مخ ته ایروا یا وینه رسیږي چې په نتیجه کې بون میرو یا د انسان د هډوکو مخ چې د حجراتو د جوړیدلو فابریکه ده دا بیا دبليو بي سي لیمفوسایټونه او مونوسایټونه البته تولیدوي چې دغه مونوسایټونه په شکل د دوا او درملو واکسین بیا زی د وینې دوران ته لانګ یا سګو ته او دغه د کورونا وایروس چې بدن ته داخل شوی دی دا بل کوي لمن دی وړي
ډاکټر صاحب زما आवाज اوري او سره لدی چې تاسو یادونه وکړه چې ورزشي ادارو په ورزشونو باندې بندیز لګولې دی او خلک باید په کورونو کې ورزش وکړي لا هم لیدل کیږي چې په سرکونو باندې یو شمیر خلک سهار سهار کې منډه وهي او د خپل بدن د مقاومت د زیاتوالي په هدف باندې دغه ورزش کوي دوی د لپاره ساسي توصيه څه ده چې دوی باید لکتر لګه دغه تمرین په کورونو کې وکي سره لدې چې د کابل ژوند په کتلو سره په کورونو کې تبن منډه وهل سخت دي دغه خلک له کوم لارو چارو نه استفاده وکي او بل دا چې په کورونو کې ورزش کوي نو کوم ډول ورزش
تاسو وګورئ دغه دوستان چې په کابل کې محیط ورته محدود وي یعنی تنگ وي په کورونو کې نو دې کولای شي چې پارکونو ته یا هغه سړکونو ته یا واټونو ته راوځي چې هلته ګړګونه نوي بیروبار نوي او دوی له البته هغه محیطي وسایلو سره تماس پیدا نکړي دوی ماسک ولري، دستکشی ولري، محفوظ لباس ولري، دوی کولای شي چې په آزاد او پاک هوا کې د سهار یا د مازدیګر لخوانه دوی کولای شي چې مثال پیاده روی پلی تګ وکړي، منډي ووهي او خپل سپورت وکړي، لکن پر ډلیز ډول باندې نه. او هغه محیطونه چې خلاص وي، یعنی آزاد هغه اتموسفیر فضا او هوا آزاد وي، تړلي کوټې یا خونه یا هلته هغه محیطونه نه وي، نو دلته وایروس په محیط آزاد محیط کې غیر فعال دی. دوی نشي کولای چې یو شخص بل ته دغه وایروس انتقال کړي، نو په آزاد هوا کې هم یو اندازه محفوظ دي. لیکن ښه به دا وي چې په خپلو کورونو کې که دوی داسې یو مناسب ځای ولري، اول ګرمښت وکړي، مثال که هیڅ نه وي دوی کولای شي چې منډه ووهي، هغه رسپان بازی چورته یا پر رسۍ باندې بازی، او د دې په څنګ کې هغه آزاد ادمان چې ځینې حرکتونه دي چې انسان البته د انسان په بدن کې انرژي تولیدوي، خوله ورته تولیدېږي، اول نرمش وکړي، دغې نه وروسته دوی که مثال منډه وهي یا هغه سپورټونه چې دوی زده دي په کلپونو کې اجرا کوي، په عادي ډول باندې په خپل کور کې اجرا کړي، نو انشاءالله دوی به روغتیا پیدا کړي او مقاومت د بدن به لوړ شي، او په نتیجه کې به البته هغه ایمونیټي یا مقاومت چې لوړېږي بیا کورونا وایروس خپل بدن له منځه وړي.
او د هغه خلکو لپاره متوصیه ده ډاکټر صاحب چې هغه په کورونا وایرس باندې یا اخته شوی وي یا هم مشکوک وي او نخې پکې علائم پکې لیدل شوی وي، د دوی لپاره ورزش د اکسرسایز څنګه دي؟
ډیر ښه. تاسو وګورئ هغه کسان که چیرته د کورونا په وایروس باندې اخته وي، نو په لومړي قدم کې خو دغه د کورونا وایروس هغه تنفسي سیستم ته داخليږي، لیکن که چیرته هایجن سینیټیشن مراد شي او د دې په څنګ کې ښه خواړه وخوړل شي، او دغه شخص چې د کورونا په وایروس باندې مبتلا یا ککړ هم دی، دی کولی شي چې خپل ځان قرنطین کې تجرید کړي، په څنګ کې رسټ سرعت وکړي، خپل سپورت ادامه ورکړي، ښه مو قوي غذاګانې وخوري، بیا همغه طبي میکانیزم د دې بدن کې تولیدېږي. یعنی د ده ښه خوراک، پاکوالی، قرنطین یا له نورو خلکو څخه جلاینه د دې لامل کېږي چې د دې په بدن کې یا په هډوکو کې یا د بون میرو په مغز د هډوکو کې هماغه ډبلیو بی سی یا د بدن دفاعي اساکر جوړ شي. نو هغه کسان که په ناروغۍ باندې اخته هم دي، دوی ته سپورت اکسرسایز ډېر ګټور دی. د دې په څنګ کې مو قوي غذاګانې چې هغه ویټامینونه او منرالونه ولري، او د دې په
پندې غذاګانو کې پاتې کیږو. ډاکټر صاحب، عام تصور دا دی چې باید ویټامین سي ډېره واخیستل شي د دې ناروغۍ په مقابل کې او د مخنیوي لپاره، تر څو د بدن انټي باډي ورسره قوي شي. خو هغه کسان چې ورزش کوي، د ورزش لپاره مناسب وخت کې ورته لګ پډاګه کوي چې د سر لدی چې سهار او مازیګر خلک عموما ورزشونه کوي، خو د کورونا وایرس لپاره کوم وخت ډیر مناسب دی چې لګ تر لګه مخنیوي پکې شوی وي؟ ځکه سهار کې تبن هوا یخ وي، او یو عام تصور دا دی چې کورونا وایرس په ګرمه هوا کې ډیر مقاومت نشي کولای دا وژل کیږي. نو کوم وخت ورته مناسب دی، او د ورزش وروسته کوم خواړه باید واخلي؟
کله چې انسان اکسرسایز یا تمرین ورزش کوي، نو دلته لیپولایتیک هورمونونه فعالیږي چې دلته هغه لیپید یا شحم د ټی پی آی انرژي په ډول باندې په بدن کې انرژي جوړوي، خوله یا حرارت د بدن لوړیږي. نو کله چې د انسان د بدن حرارت په سپورت کې لوړیږي، نو دا واضح خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړله، نو دا وایروس چې په لوړ حرارت کې البته خپل مقاومت خپل خاصیت له لاسه ورکوي، نو دا سپورت کول اکسرسایز انسان لپاره ډیر ګټور دي. اول خو سهار او مازیګر ښه دی، او که بیا دا نه وي کولای شي چې په هر ټایم کې یا په هر وخت کې د ورځې چې دوی ته زمینه مساعدېږي کې کولای شي چې دوی اکسرسایز تمرین وکړي. یعنی تمرین خو که څومره ډیر وکړي ګټور دی، او دا ډیره ښه خبره ده چې په بدن کې څوک چې اکسرسایز تمرین کوي، د دوی په بدن کې البته چې انرژي ټی پی جوړیږي، په مصرف رسول کیږي. کله چې موږ تاسو لیپید د شحمو بدن کې زموږ تاسو انرژي یا خوراکي توکي چې کله خورو، دا چې په مصرف رسیږي، په نتیجه کې له یوې خوانه خوله تولیدېږي چې د جلد مسامات خلاصېږي، له بلې خوانه حرارت تولیدېږي چې حرارت خپله کورونا له منځه وړي، او له بلې خوانه مهمه دا خبره هم ده چې البته په بدن کې یا په هډوکو کې لیمفوسایټونه انرژي تولیدېږي چې بالاخره بیا دا هغه وایروسونه یا البته چې کورونا وایروس له منځه وړي.
ل ازادي رادیو نه د لوبو میدان ونیزه ورزشی خبرونه اوري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر شاولی ابراهیمی وو. په داسې حال کې چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کورونو کې ناستو بیوزل افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل کړي، د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان له ملي سوداګرو غواړي چې له بیوزل خلکو سره مرستې وکړي.
تاسو ته به تر معلومات شي نه سبا کورونا وایرس په ټول نړۍ کې لا خبرېدو په حالت کې ده. بدبختانه که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر زیات غریب ولسته او په داسې وګورئ زیاتره ولایتونه قرنطین دي. په دې وخت کې زه تاسو باندې یو غږ کوم، هغه افغانانو باندې چې په نړۍ ګوټ ګوټ کې اوسیږي، که هغه په امریکا کې دي، که په خارج کې دي، که په کاناډا کې دي، که په خلیج هیوادونو کې دي، که په انګلستان کې دي، څومره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي، څومره چې افغان کمیونټي لري، هغه ټول مشران باندې زه غږ کوم چې هغوی باید دې وخت کې خپل افغانستان غریب ولس باید سپورټ کړي، باید مرسته ورسره وکړي. او تاسو یوه خبر وکړم، موږ 1300 کال راهیسې دغه لوبغاړو نه، ملي ټیم لوبغاړو نه بقاعده د ټیم سره میچ فیس نه بقاعده کار وکړو، غریب کورونو سره مرسته کوو. خو د موږ د وس نور خبره وتې، ځکه هر لوبغاړي خپل آخري حد وس کوشش وکړو، نور د موږ د وس نه خبره وتې ده. نو په دې وجه مزه د افغانستان په ټول باغ دولتي چارواکو باندې غږ کوم، په دې پارلمان غړو باندې غږ کوم، د سنا په غړو باندې غږ کوم، د افغانستان په ملي تجارانو باندې غږ کوم چې باید هغه دې کې راشي او موږ سره مرسته وکړي، تر څو موږ کولای شو چې زیاتره غریب کورنۍ سره موږ مرسته وکړو.
د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغانو په همدې سره زموږ د دیونه خبرونه پاتې رسیږي. په دې هیله چې زموږ ورزشکاران ورونه د قرنطین پر مهال په خپل کورونو کې ورزش وکړي، په کورونو کې پاتې شي، او دغه شان د کورونا وایرس نه د ځان ساتنې په هدف حتی د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي. او ټولو ته پیغام داده درنو دوستانو چې وړاندې تر دې چې په روغتونونو کې بستر شي، په خپل کورونو کې پاتې شي، دغه شان له دې وړاندې چې له ژوند لاس ومینځي، نو په ژوندونی خپل لاسونه بار بار په صابون پریمینځي، او د کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې مرسته وکړي. تربیه تل لپاره.